د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شو. نوریاس نوریم او د دې خبرونو په سر کې لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال د دلوي د میاشتې 15 د چي د میلادي 2013 کال د جنوري له 14 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې افغانستان چې راتلونکي پسرلي څخه د تروریزم پر ضد جګړې مسولیتونه په غاړه اخلي له امریکا څخه د بې پیلوټه الوتکو غوښتنه کوي. د سوداګرۍ او صنایعو اتاق وایي له افغان سوداګرونه غواړي چې له دې وروسته د پاکستان پر ځای د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې سوداګریز مواد افغانستان ته ولیږي، ځکه پاکستان په خپلو وعدو ژمنه نه ده کړې او په کراچۍ کې د افغان سوداګرو مالونه نه دي خوشې کړي. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پسر کم پامو کلیده تو مهم و خبرونو سر لکنو تا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون پا ارکی لیو شمیر جهادی او سیاسی مشانو سر دی سولی دی پروسی پاره مشورتی غنده وکره. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق وایي افغان سوداګرو غواړي چې له دې وروسته د پاکستان پر ځای د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې سوداګریز مواد افغانستان ته ولیږدوي. د پاکستان د سترې محکمې رئیس د هغه مامور د وژنې په اړه د تحقیقاتو امر وکړ چې د صدر اعظم د فساد په اړه یې څېړنه کوله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جان آلن په اروپا کې د ناتو قمندان ونوموي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په ارکی له یو شمیر جهادي او سیاسي مشرانو سره د سولې د پروسې په اړه مشورتي غونډه وکړه. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی له ازادي رادیو سره په مرکه کې د دې غونډې په اړه وویل:
د دې جلسې د بعض موضوعات د جمهور رئیس حامد کرزی سفر و امریکې ته او همداراز د سولې پروسه وه، او په دې اړوند په قطر کې د طالبان دپاره د دفتر د جوړېدو شرایطو او مربوطو مسایلو باندې خبرې وشولې، تر څو دغه پروسه ګړندۍ شي او ژر تر ژره د افغانستان دولت د مسلم مخالفین دپاره په قطر کې یو دفتر جوړ شي، تر څو په نتیجه کې مخالفین وکولی شي چې د افغانستان دولت په صلاحیتو استازو سره چې د سولې علي شورا د دوی سره د سولې په باره کې مذاکرات کوي.
په دې غونډه کې ولسمشر کرزی یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې هغه طالبان چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ګډون کوي باید د طالبانو د تحریک د مشرتابه رښتینی استازیتوب وکړي. په دې غونډه کې دغه راز په دې ټینګار وشو چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو یوازینی مرجع د افغانستان د سولې عالي شورا ده. یو امریکایي لوړ رتبه جنرال وایي له افغانستان د ناتو ځواکونو له وتلو سره به د دې هیواد امنیتي ځواکونه تر ډېره حده پر مځکنیو جنګي وسایلو متکي وي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو د قمندانۍ مرستیال جنرال جیمز اتیری وویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به د افغانستان ملي اردو د څو هلیکپټرو له نوي جوړ شوي جزوتام سره خپل کار ته دوام ورکړي. هغه په پینټاګون کې خبرلاند ته وویل چې په دې هیواد کې هوایي ځواکونو نشټوالي ته په پام سره باید مځکنۍ قواوې پیاوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان چې له راتلونکي پسرلي څخه د تروریزم پر ضد جګړې مسؤلیتونه په غاړه اخلي له امریکا څخه د بې پیلوټ الوتکو غوښتنه کوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له افغان سوداګرو نه غواړي چې له دې وروسته د پاکستان پر ځای د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې سوداګریز مواد افغانستان ته ولیږدوي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام ځکه کوي چې پاکستان په کراچۍ بندر کې له کابو دوه نیمو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه د قانون خلاف درولي دي.
پاکستانیان وعده کوي او نه عملي کوي. صدر اعظم یې وعده وکړله، صدر اعظم یې هغه عملي نه کړله. او زمونږ د درې زره کانټینر تر اوسه پورې ولاړ دي. په دې کې تقریبا 500-600 کانټینر چرګانو غوښې دي، هګۍ دي، په سراتیر شد مایانو غوښې دي، 200-800 کانټینر غذایي مواد دي. د ورځې تقریبا $6,00,000 ډالر کېږي. دا په مونږ باندې ډیمرج راځي او دلته قیمتونه هم ورځ په ورځ کېږي.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره مرکه لرو. وروسته په خبرونه کې اوري په یونان کې یو افغان ځوان د قتل په جرم په عمري قید محکوم شو. په دغه درویشت کلن افغان تور پورې شوی و چې د تیر کال په نومبر کې په کرت ټاپو کې یوه شپږ اویا کلنه یونانی ښځه وژلې ده. ویل شوی چې افغان چې نوم یې نه دی څرګند شوی د خپل یو بل هیوادوال په مرسته لومړی د ښځې ساه بنده کړې او بیا یې په بلستن کې پیچلې وه. د ده ملګری تښتېدلی خو له نړیوالو پولیسو څخه د هغه د نیولو لپاره مرسته غوښتل شوې ده. د قتل انګیزه غلا ښودل شوې ده. د پاکستان د سترې محکمې رئیس د هغه مامور د وژنې په اړه د تحقیقاتو امر وکړ چې د صدر اعظم د فساد په اړه یې څېړنه کوله. د سترې محکمې رئیس افتخار محمد چودري پرون دو قاضیانو ته امر وکړ چې د کامران فیصل د وژل کېدو د پلټنې لپاره یو نوی قضایي هیئت جوړ کړي. فیصل د جمعې په ورځ په یوه حکومتي لیلیه کې مړ وموندل شو. د عدلي طب لومړنۍ معاینې ښیي چې فیصل ځان پخپله وژلی و، خو د نوموړي کورنۍ او همکاران د عدلي طب نتیجه ردوي او د حکومت لوري له ګمارل شوي تحقیقاتي ډلې سره مخالفت کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال جان آلن په اروپا کې د ناتو قومندان ونوموي. اوباما وروسته له دې جنرال جان آلن په اروپا کې د ناتو قومندان نوموي چې د پنټاګون په تحقیقاتو کې پر نوموړي لګېدلې تورونه رد شول. سپینې ماڼۍ ویندوی جکارني پرون وویل حکومت نیت لري چې د جان آلن د نومونې پروسه پیل کړي. په اروپا کې د ناتو د قومندان په توګه د جنرال آلن د نومونې پریکړه پخوا شوې وه، خو دا کار د دې لپاره ځنډول شوی و چې پنټاګون د جیل کلي په نوم له یوې ښځې سره د آلن د نامناسبو ایمیلونو په اړه تحقیقات وکړل. ایرانی فلم جوړونکی بهروز اقبادی د بخښنې د نړیوال ماسی له پراخو هلو ځلو وروسته پرون خوشې شو. د بخښنې نړیوال ماسی پرون په یوې اعلامیه کې وویل قبادی د تیر کال د نومبر په څلورمه له نیول کېدو وروسته په ناڅرګند ځای کې په کوټه قلفه کې و. بهروز قبادی د ایران د ملي امنیت پر ضد اقدام په تور نیول شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د هیواد مشرانو جرګې استماعي غونډې ته وویل په تیرو لسو کلونو کې په عراق او افغانستان کې پر امنیتي چارو تمرکز په نړۍ کې د نورو ډیپلوماتیکو مرکزونو د منابعو د کمیدو سبب شوی دی. هیلري کلینټن دا خبره د لیبیا په بنغازي کې تیر کال د امریکا د سفیر د وژل کېدو په بعد د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د توضیحاتو د ورکولو په ترڅ کې وکړه. د متحدو ایالاتونو د باندنیو چارو وزیر همداراز وویل چې اف بی آی د تیر کال د سپتمبر په 11مه د بنغازي د حملې چې په نتیجه کې د امریکا سفیر کریس سټیفنسن وژل شو ځینې مهم څرکونه لګولې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د دې لپاره چې حکومت لږ تر لږه په راتلونکو څلورو میاشتو کې د پور په ورکولو کې پاتې رانه شي په لوی اکثریت اجازه ورکړه چې په کافي اندازه پیسې پور کړي. د استازو جرګې غړو د پریکړې د هغه مالي بحران مخه ونیوله چې په واجبه یې حکومت مجبور و چې په اکثر عامه پروګرامونو کې لګښتونه خورا زیات کړي. د دې په نتیجه کې دا احتمال و چې مالي بازارونه له رکود سره مخامخ شي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 څپه هم اوریدل کېدای شي. افغانستان چې له راتلونکي پسرلي څخه د تروریزم پر ضد جګړې مسؤلیتونه په غاړه اخلي، له امریکا څخه د بي پلوټ الوتکو غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له افغان سوداګرو غواړي چې له دې وروسته د پاکستان پر ځای د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې سوداګریز مواد افغانستان ته ولېږدوي.
زمونږ د درې زره کانټینر تر اوسه پورې ولاړ دي. زمونږ د خپلو تاجرانو نه غوښتلي چې د کراچۍ د لارې نه نوره استفاده ونکړي.
ولې اکثره افغانان خپل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته روغتونونو ته وړي؟
افغانستان کې صحیح تشخیص کولای نشي، ډاکټر نشته دی، هلته صحیح ډاکټر.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. افغانستان چې له راتلونکي پسرلي څخه د تروریزم پر ضد جګړې مسؤلیتونه په غاړه اخلي، له امریکا څخه د بي پیلوټ الوتکو غوښتنه کوي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې دوی د نړیوالو له مرستې پرته هم د طالبانو پر ضد جګړه پر مخ بیولی شي، خو پر مختللو او درنو وسلو ته اړتیا لري. ولسمشر کرزی وایي چې د واشنګټن په وروستي سفر کې امریکایي چارواکو د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د الوتکو د ورکولو ژمنه ورکړې ده. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د نړیوال ځواکونو له وتلو سره د افغانستان حکومت هڅه کوي چې خپل هوایي ځواک د درون یا بی پیلوټ الوتکو په شمول په مختلفو جنگي او ترانسپورتي الوتکو سمبال کړي. د افغانستان په جګړه کې درون یا بی پیلوټ الوتکه ډیره مهمه وسیله بلل کیږي. په تیر بیا د اکتشافي یا څارونکو عملیاتو په برخه کې د دې الوتکې موثریت زیات دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي چې له امریکا څخه بی پیلوټ الوتکې غوښتي او متحده ایالاتونو نه یوازې د بی پیلوټ الوتکو بلکې د شلو هلیکوپټر او لشتر لژه څلور سی یو سلو دیرش ترانسپورتي الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده. د لویدیځو رسنیو د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون د افغانستان لپاره د پوځي هلیکوپټرو ترانسپورتي الوتکو او نورو درنو وسلو درانیولو خبرې پیل کړې دي، خو افغانستان ته د دغو وسلو د سپارلو کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د پوځي چارو کارپو عبدالواحد طاقت وایي چې د بی پیلوټ الوتکو ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده او افغانستان له دې ټکنالوژي څخه د استفادې لپاره ماهر ځواک نه لري. جنرال طاقت په عین حال کې ویل چې د افغانستان د هوایي قوا او قومندان ورته ویلي چې دوی په شپږو میاشتو کې د بی پیلوټ الوتکو لپاره متخصص کسان روزل شي.
د عبدالواب خان سره چې قرمان سره د هوایي قوا او قومندان د مدافع قومندان د هغه ویل چې موږ کولای شو چې د میکانیزم د تخنیکي ایده امکانات او پرسونل
امریکا حاضر ده په افغانستان او د غراز د پاکستان په قبایلی سیمو کې له بی پیلوټ الوتکو څخه د وسلوالو سختریزو پر ضد کار اخلي. جنرال طاقت د بی پیلوټ الوتکو لپاره قوي استخبارات ضروري ګڼي.
د هر څه د مخه د موږ باید خپل استخبارات په یو مر اندازه باندې قوي کړو چې موږ ته غلط راپور نه کړي، موږ غلط اطلاع باندې بې ګناه خلک مو نه کړو. اوس کوم چې په پاکستان کې د عملیات کېږي ایسای دی بی پیلوټ الوتکو د مرکز سره یا د هغه چا سره چې دا تخنیکي په لاس کې ده، د هغوی سره په کوارډینا کې یا په کوارډینیشن کې په تشریح کې مسایل کې اهداف ورکوي.
پرون په افغانستان کې د ایساف ځواکونو ویل چې په پکتیکا کې یوه بی پیلوټ الوتکه لوېدلې ده. دغو ځواکونو د دې الوتکې د غورځېدو د علت په اړه بې خبري وښودله، خو وسلوالو طالبانو ادعا وکړه چې دوی ویشتې ده.
په دې اړه اندېښنې مخ په ډېرو دود چې که متحده ایالات د کابل دې غوښتنې ته غاړه کېږدي چې د خپلو ځانګړو عملیاتي ټیمونو ویستلو ته چې په کلیو کې له دفاعي ډلو سره کار کوي زور ورکړي، نو د افغانستان لرې پرتې سیمې به د سقوط له لوی خطر سره مخامخ شي او دا کلي به د وسلوالو طالبانو لاس ته ورشي. افغان ولسمشر حامد کرزي تېره میاشت په واشنګټن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د خبرو په لړ کې په دې موافقه وکړه چې راتلونکي پسرلي ته د افغانستان کلو څخه امریکایي عسكر وېستل شي. دا له ټاکل شوی مهال وېش څخه څو میاشتې مخکې موده د افغان چارواکو دا څرګنده کړه چې په دې کې به د ځانګړو عملیاتي ډلې هم شاملې وي چې په کلو کې له هغو امنیتي ډلو سره کار کوي چې د سیمه ییزو پولیسو په نامه یادیږي. په دې اړه نور تفصیل د فریده هوډ سیفی په راپور کې.
د افغانستان د سیمه ییزو پولیسو د یوې قطعې غړو په هلمند ولایت کې په موټر سایکل باندې خپل ګزمه د جنوري په میاشت کې ختمه کړه. د افغانستان سیمه ییز پولیس په دې هیواد کې د ائتلافي ځواکونو د ځانګړو عملیاتي ټیمونو لخوا په لرې پرتو سیمو کې رامنځته شوي او روزل کیږي. د ځواکونه معمولا د افغان پولیسو او اردو د ځواکونو تر څنګ د دوی د پیاوړتیا لپاره کار کوي. امریکایي وال ستریت جورنال ورسپانه لیکي دا پروګرام په 2013 میلادي کال کې پیل شوی او له هغه مهاله تر اوسه یې 19 زره افغان سیمه ییز پولیس په بیلابیلو سیمو کې ځای په ځای کړی دي. یو راپور چې د یوې څیړنیزې ډلې لخوا چې د امریکا د دفاع وزارت سره اړیکه لري برابر شوی او وال ستریت جورنال ورسپانه ورته یو ځلاند نظر کړی خبرداري ورکوي که چیرته امریکایي ځواکونه په چټکۍ له کلو ووزینو په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو پروګرام د سقوط له لوی خطر سره مخامخ کیږي او ممکن سیمه ییز مشران د وژنو او ویر سره مخامخ شي. د نتیجې ته رسیدل د پوز د هغو قمندانانو د ډېرې مودې اندېښنې منعکسوي چې غواړي له افغانستانه دي د دې ځواکونو وتل په افغانستان کې د حالاتو په اساس وي، نه دا چې د مهالویش له مخې. سید جونز چې د راند کورپوریشن په تحقیقاتي مرکز کې د نړیوال امنیت او د دفاعي پالیسۍ د مرکز مرستیال دی وال ستریت جورنال ته ویلي ډېر سیمه ییز خلک د طالبانو پر ضد راپاڅېدلي دي. دی وایي له راپوره خبر نه دی، خو ده له افغان چارواکو سره پر دې مسلې خبرې کړې دي او ورته ویلي دي چې که تاسو ځانګړي عملیاتي ځواکونه په چټکۍ له افغانستانه وباسئ نو د کلو اوسیدونکو ته به زیان ورسیږي. امریکایي لوړ رتبه صاحب منصب تام براین چې د دې ځواکونو د روزنې د مسؤل دفتر ویان دی وال سټریټ جورنال ته ویلي افغان او ائتلافي ځواکونه په دې اړه بحث کوي چې څنګه د خپل ځواکونو د وټلو محلويش عیار کړي. هغه وایي کچرته په بیړه د افغانستان له ټولو کلو څخه ځواکونه وویستل شي نو معلومدار ده چې ښه عواقب به ونه لري. دی وایي زمونږ مرکزي دفترونه د دې کار د عواقبو پر لارو خانه کولو کار کوي او احتمالاً چې د ځواکونو د کمولو یو ستراتیژي به رامنځته شي. وال سټریټ جورنال لیکي په دې اړه د خبرو اترو په باب د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وین صدیق صدیقی له څه ویلو ډډه وکړه. په افغانستان کې سیمه ییز پولیس یو ډیره بحث پرونکې مسله ده. په کابل کې چارواکي او همداشان د بشري حقونو مدافعان اندېښنه لري چې کله نړیوال ځواکونه بیرته خپلو هیوادونو ته ولاړ شي نو سیمه ییز پولیس به بیا د وسلوالو ملیشو راتلو ته لاره هواره کړي. وال سټریټ جورنال د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکي یو شمیر سیمه ییز پولیس په خلکو پر زور قتلونو او جنسي تیریو کې لاس لري.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په ارکی له یو شمیر جهادي او سیاسي مشرانو سره د سولې د پروسې په اړه مشورتي غونډه وکړه. په دې غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو یوازینی مرجع د سولې عالي شورا ده او دغه خبرې باید ګړندۍ شي. یو امریکایي لوړ رتبه جنرال وایي له افغانستانه د ناتو ځواکونو له وتلو سره به د دې هیواد امنیتي ځواکونه تر ډیره حده پر مځکنیو جنګي وسایلو متکی وي. د سوداګری او صنایعو خونه وایي له افغان سوداګرو غواړي چې له دې وروسته د پاکستان پر ځای د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې سوداګریز مواد افغانستان ته ولېږدوي، ځکه پاکستان په کراچۍ بندر کې له کابو دونیمو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند ساتلي دي. د پاکستان د ستره محکمې رئیس د هغه مامور د وژنې په اړه د تحقیقاتو امر وکړ چې د صدر اعظم د فساد په اړه څېړنه کوله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما با په افغانستان کې د ناتو او امریکایي په زیانو عمومي قماندان جنرال جان الن په اروپا کې د ناتو قماندان ونوموي. ایرانی فلم جوړونکی بهروز اقبادی د بخښنې نړیوال محصل پراخو هلو ځلو وروسته پرون خوشی شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د هیواد مشرانو جرګې استماعي غونډې ته وویل په تیرو لسو کلونو کې په عراق او افغانستان کې پر امنیتي چارو تمرکز په نړۍ کې د نورو ډیپلوماتیکو مرکزونو د منابعو د کمیدو سبب شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د دې لپاره چې حکومت لږ تر لږه پر راتلونکو څلورو میاشتو کې د پور په ورکولو کې پاتې رانشي په لوی اکثریت اجازه ورکړه چې په کافي اندازه پیسې پور کړي. ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته غوښ شو.
د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې جنگ زموږ پر ضد نه دی، اسلام د اسلام په مقابل کې جګړه کوي لیکي. لا ترورزم سره په جګړه کې نشو کولای چې د ځواکونو په زور بریالي شو، خو له منځلاریو اسلامي هیوادو سره د مرستو لاري کولای شو چې په دې جګړه کې بریالي شو. د مقالې لیکوال پډیاشتون وړاندې لیکي هغه څه چې د ترور پر ضد جګړه وای له دې ټولو قربانیو او ناکامیو سره سره تر اوسه یو لسیزه دوام کړی او د برېټانیا صدر اعظم په دې باور دی چې دا جګړه به یو بل لسیزه هم وي او له بده مرغه شایي هم داسې شي. د ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې بیا لیکل شوی دی تر اوسه موږ له پوځي لارې له تروریزم سره مبارزه کړې او په دې جګړې کې مو د ځواکونو بریدونو او نیونو په مټ ناکامه هڅې د دولت جوړونې لپاره کړې دي. لیکوال بیا څرګندوي له تروریزم سره د مبارزې لپاره له دې پرته بل ساده لاره نشته چې د اسلامي هیوادو حکومتونه تقویه کړو څو هغوی په خپله دغه جګړې پر مخ یوسي. د پړي اشتون په باور د دې پر ځای چې لویدیس هیوادونه دا جګړه پر مخ یوسي دغه د اسلامي حکومتونو له لوري د هغې پر مخ بیولل هم شدي، هم خوندي دي او هم اغیزمن. خو بل لور ته د جاپان انګلیسي ژبې ورځپاڼه ټایمز د افغانستان د ستونزو لپاره بل وړاندیز لري. دغه ورځپاڼه د بوند کانفرنس په څیر د سولې د خبرو لپاره د وی غونډې ته جوړېدو خبره کوي. ورځپاڼه د افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د جګپوري سلاکار ولی نصر په وینا لیکي د جاپان ونډه باید په دې برخه کې پراخه شي او توکیو ته پکار دي چې نړیواله ټولنه د سولې د خبرو منځګړی توپ ته وهڅوي. ولی نصر توکیو ته د خپل سفر پر مهال جاپان ټایمز ته ویلي د جاپان په سیر هیوادونه چې په سیمه کې اغیزمن دي کولی شي چې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره اروپا او امریکا له نړیوالو هڅو سره یو ځای کړي. د جاپان ټایمز په باور مخکې تر دې چې د ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي په دغه هیواد کې د سولې ټینګې دل حیاتي دي. ورسپانه د امریکا د ولسمشر بارک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزي وروستۍ لیدنې کتنې ته اشاره کوي او لیکي امریکایي ځواکونه به افغانانو ته د امنیتي چارو د سپارلو بهیر ګړندی کړي، خو په دې کې شک شته چې افغان ځواکونه به په یوازې سر دا وس ولري چې د افغانانو امنیت تامین کړي. جاپان ټایمز بیا د ولی نصر په وینا لیکي چې دای خبرداري ورکوي چې د افغان حکومت سقوط به د ختیځ او جنوب آسیا د هیوادو په ګډون د سیمې پر ټولو هیوادو منفی اغیز وکړي.
ازادي راډیو اوري د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای لا افغان سوداګرونو غوښتل چې د وروسته د پاکستان پر ځای د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره سوداګریز مواد افغانستان ته ولېږدوي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دا کار ځکه کوي چې پاکستان په کراچۍ بندر کې له کابو دوه نیم میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه درولي دي او د قانون خلاف ورته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته ولېږدول شي. له ښاغلي الکوزي سره په دې اړه نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې په دې برخه کې دوی نوي اقدامات څه دي.
دغه کانټینرونه چې باندې تقریبا کانټینرونه هم کتن دي او موږ په دې اعلامیې په ترڅ کې د ټولو تجارانو نه غوښتلي دي چې د کراچۍ د بندر نه استفاده ونه کړي. موږ په کراچۍ مراتو وزارت تجارت سره خبرې کړې دي، د وزارت تجارت د لارې نه موږ سره خبرې وکړلې. اما پاکستانیان وعده کوي او نه عملي کوي. صدر اعظم یې وعده وکړله، صدر اعظم یې هغه عملي نه کړله او زمونږ د درې زره کانټینر تر اوسه پورې ولاړ دي. په دې کې تقریبا 500-600 کانټینر چرګانو غوښې دي، هګۍ دي، په سراتې شد مایانو غوښې دي، 200-800 کانټینر غذایي مواد دي. د ورځې تقریبا 600,000 ډالر کېږي. دا په موږ باندې ډیمرج راځي او دلته قیمتونه هم ورسره کېږي. وزارت تجارت سره موږ خبرې وکړلې او دا هغوی سره موږ د خپلو تاجرانو نه غوښتلي چې د کراچۍ د لارې نه نور استفاده ونه کړي. تر اوسه پورې دا مشکل نه دی حل شوی.
نو جناب الکوزی صاحب، وبخښئ، بدیل څه دی د دې لپاره که د کراچۍ نه استفاده ونه کړي تاجر؟ نو بدیل بیا څه دی؟
نو واکه چې موږ خپل یو ډیر خاص موقت کې قرار لرو، مشکلات سره مخامخ یو، بدیل داسي آسان بدیل نشته دی. اما هغه بدیل چې د ایران لاره ده، د آسیا نه لاره ده، مجبوری چې دا غوښنه استفاده وکړو. دلته خډیر دې طاقت فرساده، دلته خډیر دې مشکلات دي. دلته خپل یو کانټینر باندې 3,000-4,000 ډالر ډیمریج راځي. نو بنا موږ مجبوری وکړو مېش پکې کیږي چې برینې شکیږي د مال په ډالر راوړو او دا هغه لار د آسیا نه لاره نه، د بندر عباس لاره نه راوړو. دا یو چاره ده. تر اوسه پورې متاسفانه زمونږ دولت هم په دې نه دی قانع شوی. اگر چې وزارت تجارت سره موږ خبرې کړې دي او هغوی په دې سلام اعلان کړی دی چې باید په تورخم کې د دوی مالونه ترانزیت ودرول شي په مکمل شکل باندې، وزارت تجارت ډېر جدي تلاش کړی.
نو اوس الکوزی صاحب، الکوزی صاحب څومره چې موږ معلومات لرو، اوس خو د پاکستان دغه لارۍ د موټر راځي د تجارتي مواد انتقالي د منځنۍ اسیا هیوادونو ته، آیا کچیر دا بندیږي دا کېدای شي پر پاکستان یو ډول فشار ویچ دا ستاسو کانټینر پریک دی او په دغه برخه کې سہولت راسي؟
بدون شک دا تاثیر لري. خارجي تجارت، ترانزیتي تجارت باید په پاکستان کاملاً بند شي. د کار دی په 900 میلیون اټانه خالي سیمټ وړي. همدارنګ دیرش سره اټانه د اوس په تاجکستان سره د ګوري قرارداد کړی دی. مالټیز دی 90 میلیون ټن د دې په کال کې خالي تازه نیو دی. اسیا نه تا بنان دوی د اسیا نه نه مالوچ راوړي، اوسپنه راوړي، د ډبرو سکاره راوړي. دا کاملاً باید بند شو. بزنس عمل وشي تر څو په دوی باندې فشار راشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی چې وایي افغان سوداګرو غواړي چې له دې وروسته د پاکستان پر ځای د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې سوداګریز مواد افغانستان ته ولېږدوي، ځکه چې پاکستان د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه په کراچۍ کې بند ساتلي دي. په تاسو حال کې چې په افغانستان کې په تیره بیا د روغتیا په برخه کې په تیرو لسو کلونو کې ډیره پانګونه شوې ده، ولې بیا هم اکثره افغانان خپل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته وړي؟ له پیښور د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار یو راپور راستولی او له یو شمېر هغو کسانو سره غږېدلی چې خپل ناروغان د درملنې لپاره پیښور ته بیولی دي.
سره له دې چې په وروستیو لسو کلونو کې د افغانستان له روغتیا وزارت سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې شوې او هم نږدې په هر ولایت کې ګڼ شمېر خصوصي روغتونونه او کلینیکونه جوړ شوي دي، خو بیا هم هر ورځ یو زیات شمېر ناروغان د درملنې لپاره پیښور او د پاکستان نورو ښارونو ته ځي. دا چې ولې ناروغان په هیواد کې دننه د درملنې پر ځای پاکستان ته راځي، څو تنو یې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل.
زما نوم شاه محمود دی، مزار شریف نه راغلی. افغانستان کې صحیح تشخیص کولای نشي، ډاکټر نشته دی هلته صحیح ډاکټر. د خپل چارواکو نوم خواهش دا دی چې صحیح شفاخانې جوړې کړي، درست ډاکټران ولري، پیشرفته ماشینان ولري.
زما نوم حمید الله دی، دلته دې لپاره راغلی یم پاکستان ته چې ما خپل پلار راوستلی دی دلته. د ګردو تکلیف دی.
مونږ تخار نه راغلی یو، سمیر وفای پلار می بیمار دی، د زړه بیماری ده، ورته والونی ورته بندو. نو هلته ډاکتران هلته ځواب ورکړه چې مونږ دا کار نشو کولی.
دوی همداراز شکایت کوي چې د افغانستان په ډیری روغتونونو په تیره بیا په هغو خصوصي روغتونونو کې چې بهرني ډاکټران یې راوستي دي، معیار په پام کې نه نیول کیږي. ډیری بهرني ډاکټران یې تخصص او په طبابت کې لازمه تجربه نه لري. ډیری ځل له یو ناروغ سره څو څو پایوازان هم وي چې په روږدو او سختو لارو او درنو مالی لګښتونو سربیره په پیښور کې هم له بیلابیلو مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی د پولیسو د زور زیاتی ترڅنګ په خصوصي روغتونونو کې د ناروغانو د پایوازانو لپاره د خونو له نشټوالي هم شکایت کوي.
دلته دغه پولیس هم ځوروي، مریض دغه ځنه تر پاکستانه پورې په تکلیف هم یې، مونږ هم په تکلیف یو. نشته دلته هیڅ اسانتیا نشته، فقط هماغه مریض چې کوم ځای کې بستر یې باز هماغه خدمت کیږي، پایباس عمل ته ورسره یو نفر بستر هم ورته نه ورکوي، کمپل هم ورته نه ورکوي، بس په سړو سیمټو ورسره په دې جمع کې شپې تیروي.
دلته په ډاکې یخنۍ سمولو پولیسو نه په عذاب وتلی نشو.
د دوی په خبره ډیری ناروغان چې په بیړه واجل حالت کې پاکستان ته راځي نو نشي کولای چې د ویزې لپاره اوږد انتظار وباسي، او غوښتنه کوي چې ناروغانو ته باید په تورخم کې ځانګړي اسناد ورکړل شي ترڅو په ډاډه زړه په پاکستان کې پرې وګرځېدای شي. دوی وایي که په کور دننه روغتیایي اسانتیاوې زیاتې شي نو خلک به د سفر له غمه خلاص وي، او هغه پیسې چې په پاکستان کې په درمل ورکوي هغه به په وطن کې پاتې کیږي.
چې افغانستان کې داسې شفاخانه جوړه شي لکه دا زړه کوم تکلیف دی، کالته کیږي، مونږ ولې دلته راځو؟ ولې دومره مشکلات مونږ دا کوو؟ برفباری ده، سالنګ کې څومره مشکلات دي، ولې مونږ دلته راځو؟ کالته جوړ شي مونږ ته څومره آسان دی.
کالته شفاخانه وای، هغه ځای کې ښه ډاکټران وای، وسایل درلودی، مونږ ولې دومره لرې راتلو؟ زه د خوست نه راغلیم دلته.
جمهور رئیس حامد کرزی چې سموده وړاندې په کابل کې د ډاکټرانو یو سیمینار ته وینا کوله، په هیواد کې لوروختیایي ستونزو شکایت وکړ.
ولسمشر کرزی وویل چې په هیواد کې په روغتیا په برخه کې ډیره پانګونه شوې خو بیا هم سم خدمات خلکو ته نه رسیږي، او همدا علت دی چې اکثره افغانان خپل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته د پاکستاني روغتونونو ته وړي.
د ژوند رنگونه
مهرباني ځان براو پیژنه
په هان استاد راځي نړیوال
استاد، تاسو له ډیرو کلونو راهیسې تحقیقات کوئ، خصوصا د لرغون پیژندنې په برخه کې. په دې ورستو کې داسې ویل کیږي چې د کابل موجوده بالایسار چې ده دغه اصلي بالایسار نه ده، ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟ واقعا هم دغه اصلي بالایسار نه ده او اصلي بالایسار بل دی که دا اصلي بالایسار؟
اصل خبره دا ده چې موږ په افغانستان ټول سیمې بالایسارونه لري، او افغانستان د بالایسارونو یوه مجتمع ده، مګر په دې بالایسارونو کې دوه ځایه دي چې هغه دوه بالایسار لري. یو عبارت د غزنی بالایسار دی، یو عبارت چې د کابل بالایسار دی. ستاسو پوښتنې په ځواب کې وزودونو یم چې د کابل د وسنی بالایسار کومه کڼواله چې کاری دا پاسنه بالایسار دی چې په عین حال کې دي ته کندوز یا کاندیش ورته ویل کیږي، یا د ار معنی هم افاده کوي. مگر اصلی بالایسار چې دی وخار معنی ورکوله، هغه د دې په شمالي برخه کې چې په سطح د زمرد غونډۍ باندې پروت دی هغه بالایسار دی. دلته زه د ګران اوریدونکو ذهن ته یو پوښتنه سپارم، او هغه پوښتنه دا ده، مخکې د دې چې امیر عبدالرحمن خان وسنه ارګ جوړ کی، آیا د دینه مخکې پاچاهانو مصدر سلطنت د دوی چیرته و؟ نو زما ګران اوریدونکو دي دغه پښتنه په پام کې ونیسي، او دغه پښتنه په پام نه ونیسي کې به زه ورته ځواب ورکړم. او هغه دا وه چې مخکې د دینه چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې وسنه ارجول شي د کابل د بالاحصارونو په وخت کې کتنې بالاحصار د کابل د بالاحصار د ښار په نوم یادېده. دا یو ښار او دا ښار ډېر وسعتې لرل، دې ښار باغونه لرل، دې ښار بنګلې لري، همدارنګه مثلا دوی بازار لرل، درمسالې لرل، جومات یې لرل، حتی په یو اصطلاح باندې د عیسویانو دپاره هم دغه لرل، مثلا زمینګانې لرلې، سیاچالونه یې لرل چې سیاچالونه اوس هم په شمالي برخه کې موقعیت لري، حتی ډېر زیات تعمیرونه یې د پاچاهانو لرل، په دې کې د خلکو مراجعینو دپاره دفترونه یې لرل. نو بناان دا یو ښار و. امیر عبدالرحمن خان چې د هغه هم دارالسلطنه دلته وه، نو بنا ان اساسي بالاحصار چې دی د کابل هغه همدغه کتنې بالاحصار دی. ما د خپلې ادا د ثبوت دپاره خوشبختانه د یو ځای نه د کتنې بالاحصار د تعمیرونو یوه نامه مې هم هغه یو څلور پنځه عکسونه مې ورته پیدا کړي دي.